د مشال لري ورزن کومینه او سلامونه میومنه ز بشیر غواخمو په دیګړې کې هر کله کوم په دې خبرونه کې بیلابل ریپورتونه درته لرو او ل په دې یو سات خبرونه کې به تاسو د افغان چارواکو د خپل واره چې په لوګر کې د یو هلیکاپټر د بیړنې ناس روسي طالبانو لاس تورغلو کسانو د رخصکول لپاره څکی او همدارز پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استاد اسلام آباد ته لږه پړه تاسو ریپورتونه لرو د انتخاباتو په اړه درته ګڼ ریپورتونه درورو نو ریپورتونه هم شته خو لومړی ملیحا مرزا د خبرونه
السلام علیکم تټو لول په مکړه د خبرونو سټوکو ته د افغانستان پازره ولسوالۍ کې طالبانو په یو هلیکاپټر کې ناس ټول کسان نیولې دي د پاکستان نگران حکومت به د پرویز مشرف خلاف عدالتي کاروایی پر مخ نه بوزي او نن به د امریکا د دفاع وزیر د اسرایلی وزیر اعظم او چارواکو سره په بیت المقدس کې ملاقات کوي د خبرونو تفصیل د لوګر پازره ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو سره یو قراردادي چورلکه بیړنی ناسته کړې ده او لس کسان عملی وسلوالو طالبانو لزان سره بیولې ده د لوګر د والی ویان دین محمد درویش نن مشال ریډیو ته ویل چې تیر ورځ سمازیګر د خراسان په نوم یو خصوصي ترکیه شرکت الوتکه د لوګر ولایت منګلخیلو په سیمه کې د هوا د خرابوالي لامل بیړنی ناسته کړې ده یا د سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده چې الوتکه د مخالفینو لاس ته لوېدلې ده او پکې وو تنه ترکی انجینران دوه تنه یوکرینی پایلټان او یو تن افغان ترجمان هم طالبانو لزان سره بیولې دي د خاغلی درویش په وینا د نیول شو کسانو د خوشی کولو لپاره د سیمه د مخاوره کسانو په واسطه هسي چټکی شوې دي طالب بیان زبی الله مجاهد مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شوی کسان یو لستنه دي چې دوه تنه افغان شپاردن کی او پاتې کسان امریکایي سرتیری دي د ویل چې عمله د طالبانو لخوا بیول شوې ده او هلیکاپټر لمین زوړل شوې د په داسې حال کې چې مخکې د دغو کسانو شمیر جدا جدا خودل شوی دا پاکستان د پوسټ مطبوعاتو د څنګ له خوا جاری شوی خبر پاڼوي چې د اتوار په ماخام د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا قائم مقام استاذي ډیوډ پیرس په مشر کې اپلاوی د هواد د پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سرولیدل په ملاقات کې د خپل منځي دلچسپي په چارو دوه اړخیزه تعلقات او د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوي په ملاقات کې د پاکستان د پوسټ مشر امریکایي وفد ته په ډاګه کړ چې پاکستان په افغانستان کې پوخ امن غواړي ځکه چې دا د ټولو سیمې لپاره ضروری ده نو موري ویل چې د افغانستان په بیا ودانه کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی دا پاکستان نگران حکومت په د پخوانی پوزی امیر پرویز مشرف خلاف د غداری د تورونو کیس پر مخ نبوزی د ګل پورس اټرنی جنرال عرفان قادر د سپریم کورټ بیان سرګن کړ چې وایي داسې قسمه فیصله د نگران حکومت د منشور پر منشور کې ناراضي او باید د یو لسم مې د پارلماني انتخاباتو نه پس ټاکل شوی کابینه دغه فیصله وکړي مشرف چې په 1999 کې د پوزی کودتا سره په واک کې راغلو تر 2008 کال یې حکمرانی وکړه او 13 میاشتې سلورو کالو د خپل خوخي جلاوت نه وروسته واپس ملک تلاړ په افغانستان کې نن د نړیواله سوله ساتم مرستندوی ځواک ایساف لخوا جاری شوی خبر پاڼوای چې افغان او اتحادي ځواکونو نن د خالی پورس په بلخ ولایت کې د کاروایی پر مهال د ازبکستان د اسلامي تحریک یو لوړپوړی مشر د فدا محمد د وژنې پخلی کړی دی محمد چې د عمری په نوم هم پیژندل کېدلو د ولسی وګړو د افغان او ائتلافي ځواکونو خلاف یې بریدونه تنظیمول دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې افغان او ائتلافي ځواکونو نن د زیارت په ورځ د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې په کاروایی کې د یو طالب مشر ملا حیات الله د وژنې خبر تایید کړي بل خو افغان او ائتلافي ځواکونو د خالی پورس د خوست ولایت په متون ولسوالۍ کې د حقانی شبکې یو مشر او دوه نور وسلوال په کاروایی کې نیولې دي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره افغان چارواکي وایي د برسلز په غونډه کې به د افغانستان او نیټو ترمنځ ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اړوندو موضوعاتو خبرې وشي د نیټو د غړو هیوادونو د بارنیو چارو وزیران به سبا د سه شنبه او د چهار شنبه په ورځ په برسلز کې په خپله غونډه کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي په دې غونډه کې به د افغانستان د پلاوي مشري د بارنیو چارو وزیر زلمی رسول کوي د امریکا په بوستن ښار او د ماساچوسټ ریاست په نورو خارګوټو کې بنن د بوستن د بمی چاودنو په یاد خلک د یو منټ لپاره چوپتیا غوره کړي دغه چاودنې ټیک یوه اونۍ مخکې شوې وې د خبرګې بمی چاودنې د تیر پیر په ورځ د ماراتون منډې د مقابلې په پای کې وشوې چې درې کسان یو وژل او تر 180 زیات نور یې ټپیان کړل د بمی چاودنو یو مشکوک تامرلان سرنایف د اپریل په 19 له پولیسو سره په ډزو کې وژل شو د کشري ورور جوهر سرنایف چې د داو له مخې د ملګرتیا کوله اپریل پر شلمه د بوسټن په یو سنډه کې تر شدید تعقیب وروسته ونیول شو. نورلس کلن جوهر دا مهال په هسپتال کې د نشي کولې په ستوني کې د زخم له کبله خبرې وکړي. په بوسټن کې د پولیسو کمشنر اډ ډیویس پرون په دې اړه له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. دیوائی د مشکوک کس صحیح حالت خراب دی خو د اندېښنې وړ نه دی. د ایف بی آی یو تحقیقاتي ټیم ورسره دی چې خبرې ورسره وکړي. تر اوسه خبرې نه دي شوې. تر هغو چې دی خبرې کوي او تحقیق مخې ته راشي موږ نه پوهیږو چې یقینا نور به څه پېښ شي. دیوستا هم ویل چې په خټه دغه دوه چشنیایي ورونو له ځان سره کافي وسلې لرلې چې ښایي د نور بریدونو پلان یې هم و. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل بنن په بیت المقدس کې د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون د نورو لوړپوړو اسرائیلي چارواکو سره ملاقات کوي چې د خبرو تمرکز به ایران وي. اسرائیل داسې اشاره ورکړي چې چیرې د ایران لخوا اټومي وسله د ترلاسه کولو د مخنیوي لپاره سفارتي هلې ځلې او بندیزونه یې ناکامه محسوس کړل نو په ایراني اټومي مرکزونه بریدونه کولی شي. د اتوار په ورځ چک هیګل بندیزونو ته نور وخت ورکولو خبره ور وکړه خو زیاته کړه چې واشنگټن د اسرائیلو لخوا په یو طرفه ډول د ایران پر ضد ګامونو پورته کولو د فیصلې د حق پیژندنه کوي. او د چین په سیشوان ریاست کې د ژغورنې ډلې تر زلزلې وروسته متاثرینو ته مرستې رسوي چې دوی دوه ورځې مخکې زلزلې لږ تر لږه 180 کسان وژل او د 1000 نه زیاتې ژوبل کړل. یوه 10 کلنه ښځه وو جین پینګ چې په لوشان سیمه کې د یو لوبو میدان کې په خیمه کې میشته نن یې رویټرز خبري اژانس ته وویل. دا وایي دی ته په کتلو سره چې زموږ کورونه تباه شوي دي دا مهال موږ په دې نه پوهیږو چې کله به وکولی شو واپس کورونو ته لاړ شو. ډېر کورونه د خلکو د اوسېدلو لپاره محفوظ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې په لوشان سیمه کې د یو ړنګ شوي زوړ کور سره تقریبا 2000 کسان د ګل په ورځ خوراک د کمی د شکایت لپاره راټول وو. د خبرونو پای
خبرونه درته ملیحه مرزاده ویل. اوریدونکو دا د مشال ریډیو د ناسات خبرونو په لړ کې د نن ورځې روسي خبرونه ده. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ دا اورو. افغان چارواکي وایي په لوګر کې د یو هلیکاپټر د بیړنې ناستې وروسته د طالبانو لاس ته ورغلو ترکانو او د افغانانو د خوشي کولو لپاره کوششونه شروع شوي دي.
په دې برخه کې باید نظامي قوه په کاروانه کول شي. امکان ډول لري چې د سپینګیرو متنفذینو علما کرامو او د خاوند سرانو په توسط باندې موږ خبرو باندې یو نتیجې ته ورسېږو.
پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د خبرې جنسي تیرا کې د جګړو له وجې بې کوره شوي خلکو سره د مرستې لپاره د هغوی رجسټریشن شروع شوی دی.
دا وخت ټوټل 1,850 آی ډی پیز رجسټر شوي دي. د تیرا سره هر هغه آی ډی پی چې غواړي ځان رجسټر کړي هغه کولی شي چې په دا درې یا څلور سایټس کې یو ته ورشي او ځان رجسټر کړي.
افغان چارواکي وایي دوی سره د کړې واده باوجود پاکستان لا هم د ډیورن پر کرخه لانجمن تعمیراتي کارونه نه دی ودرولي.
تر اوسه پورې مشته ته نږدې د ډیورن کرخه په وګړو کې هغه دروازه چې پاکستانی فوج جوړه کړې و هغه ځای پر ځای ده.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره وسی. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلای شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د افغانستان په لوګر ولایت کې یو هلیکاپټر بیړنې ناسته کړې ده او دغه پولیس پرلې د طالبانو لاس تورغلی. په دې حق لبندي د نور تفصیل لپاره مونږه د خپل همکار نجیب الله الوخیل سره خبرې کوو. الوخیل صاحب که دغه خبر تفصیل وایي چې اوس په دې کې چارواکي څه وایي چې څه پیښف شوی دی.
سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د لوګر پادرې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو سره یوې قراردادي چورله کې بیړنۍ ناسته کړې ده او یولس کس عملی وسوالو طالبانو له ځانه سره بیولې ده. د دې مسلې په ارتباط باندې د لوګر د وادي ویان دین محمد درویش مشال راډیو ته وویل چې تېره ورځ ناوخته مازدیګر د خراسان په نوم یو خصوصي ترکي شرکت الوتکه د لوګر ولایت د منګلخیل په سیمه کې د هوا د خرابوالي او شدیدو بارانونو له امله بیړنۍ ناسته کړې وه. له بده مرغه یاده سیمه د وسوالو طالبانو په لاس کې وه چې الوتکه د مخالفینو لاس تر ګرځېدلې ده او په دې کې اووه تنه ترکي انجینران، دوه تنه اوکراینی پیلوټان او یو تن افغان ژباړن دا دوی نیولي دي. بیا وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت داسې ومنله چې په چورلکه کې د طالبانو په لاس نیول شوي اته کسان ترکي وګړي دي. د لوګر د ولایت مقام ویان دین محمد درویش په دې ورسته یو شیبو کې مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د الوتکې عمله د منګلخیلو نږدې سیمې ته چې تنګ نومېږي د ولې ده خو لا تروس هم افغان امنیتي ارګانونو د الوتکې د کېناستلو ځای ته لاسرسی نه دی درلودلی. د ښاغلي درویش په وینا د نیول شویو کسانو د خلاصون لپاره د سیمې د مخورو کسانو په واسطه هڅې چټکې شوي دي. د نوموړي په وینا دا چې الوتکه اوکراین جمهوریت پورې اړه لري نو ګمان یې دا دی چې پیلوټان یې شاید اوکراینی اتباوي. د خراسان کارګویو تر کارکوونکي هم د نوم د نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي دي چې په چورلکه کې د دریو تنو عملیې په ګډون لس کسان سپارول چې د هوا د خرابوالي او زیات وزن د پورته کېدو له امله ناستې ته مجبوره شوې ده. بیا د ولسوال حمیدالله حمید بیا رسنیو ته ویلي دي چې دا د یوې ترکي کمپنۍ قراردادي الوتکې وه چې نړیوالو ځواکونو ته یې اکمالات کول. د ده په وینا الوتکه په سیمه کې روغه پاتې شوې ده. خو طالب ویل ذبیح الله مجاهد سوشي په مخکې مشال راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان یولس تنه دي چې دوه تنه یې افغان ژباړن دي او پاتې کسان یې امریکایان دي. ده وویل چې عمله د طالبانو لخوا پیول شوې ده خو هلیکوپتره په هماغه شېبه له منځه وړل شوې ده.
سمه ده، ډیره مننه، ډیره مهرباني نجیب الله الوخیل صاحب چې تاسو موږ ته معلومات راکول. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو له الوخیل څخه واوریدل چې د افغانستان په لوګر ولایت کې و د خراسان په نوم د یوې خصوصي شرکت هلیکپټره چې ویل کېږي لس تنه یا یولس تنه عمله سورلۍ یې درلوده د خرابې هوا له امله تېر ماښام د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه. طالبانو ته دغه کسان په لاس ورغلی دي. په دې اړه د لوګر د ولایتي شورا د یو غړي سره ډاکټر وکیل سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې ده او په سر کې تی پوښتلي چې د دې کسانو د خلاصون لپاره هڅې کوم ځای ته رسیدلې.
خبرې کوو په ادره کې د دغه تیارې د ټولې عملیې د نجات لپاره په خپل وس او توان باندې چې موږ کې مرزومي وسته په دې برابطه باندې موږ کار شروع کړی ده او خبرې مو روانې کړې دي. همدانن سهار ما د لوګر د ولایت محترمو چارواکو ته دا خبره وکړله چې په دې برخه کې باید نظامي قوه په کار واچول شي. په دې رابطه باندې د وسلوالو دریځ همیشه ملایم لیدل شوی ده. امکان جو لري چې د سپینګیرو متنفجنو علما کرامو او د خام د سرانو په توسط باندې موږ خبره باندې یو نتیجې ته ورسېږو. هیله مندې مې دا ده چې خبرې چالان دي تر څو وکولای شو دغه دا موضوع ته د حل لاره د خبرو د تفاهم په حساب باندې پیدا کړو.
نو ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې چې تاسو دغه هڅې کړې دي، هڅې مو کوم ځای ته رسېدلې؟ د سپینګیرو دغه هڅې، یا سپینګیرو له وسلوالو طالبانو سره په دې اړه تر اوسه مخامخ لیدلې خبرې ورسره کړي؟
درنه صفاق صاحب، د روس خو د خبرو هغه ابتدایي حالت ته خبرې روانې دي. له دغه دمه چې زه تاسو سره ګډېږم، ان شاء الله خبرې به نتیجه ورکړي. هیله لرم چې مزید معلومات زموږ د هغه مرکزي خلکو سره چې کله خبرې تر سره شي، دا به دوستانو ته رسنیو ته په واک ورکړو. یو څه امیدواري پیدا شوې ده چې خدای وکړي، خدای ته امید ده چې د موضوع ته به د حل لاره د خبرو په اساس پیدا کېږي.
بله رئیس صاحب، تر اوسه پورې ستاسو معلومات څه دي؟ آیا دغه کسان ټول ژوند دي؟
ټول ژوند دي او ټول وسلوالو طالبانو سره په اختیار کې دي. په دې رابطه باندې د دوی صحت هم ښه ده. دوی تر اوسه نه واحد نه زیان نه ده رسېدلی. انشاءالله وخت نه مخکې خبرې لري افکار. هیله لرم چې په خپل وخت باندې به تاسو ته د خیر یو خبر درکړو.
زموږ معلومات دا دي چې په دې کې و ترکان، د هغوی یو افغان ترجمان او دوه هم پیلوټان دي چې د اوکراین اتباع دي. ستاسو معلومات څه دي جناب رئیس صاحب؟
همداسې ده چې د ازبکستان، یعنی د منځنۍ اسیا د خارجي د ازبکستان دي چې ممکن د اوکراین اوسېږي، ځکه پیلوټان دي هغه د تخنیکي مسؤلین همدغه دوه کسان دي. نور د ترکیې دي، یو کې افغان ده او دوی تر اوسه پورې صحت سلامت لري. حتی تر اوسه پورې دغه د هلیکوپټرې په رابطه باندې هم هېڅ نوه تخریبي اقدام نه ده شوی چې دا تخریب شوی وي یا کوم ضرر ورته رسېدلی وي.
بلې، او رئیس صاحب، هلیکوپټر تر اوسه نه ده انتقال شوی هملته ده؟
بلې، هلیکوپټر تر اوسه پورې په خپل ځای باندې ناسته ده، کوم ځای کې چې بېګانه سس کړی ده.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې
مشال ریډیو اوریدونکو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته ورغلی او هلته د پاکستاني چارواکو سره په سیمه کې د امن د صورتحال او افغانستان په اړه په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې. د دې استاد سفر په داسې حال کې کیږي چې د روسیې کې افغانستان یو بیا پاکستان د سولې په بهر کې د مرستې په نه کولو تورن کړی. ریاض مساخل پر رپورټ لري.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د اتوار پورز ماخام د پاکستان افغانستان د پاره د امریکا قائم مقام استازي ډیوډ پیرس په مشرۍ کې یو پلاوی د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ولیدل. پلاوی کې د پاکستان افغانستان د پاره د امریکایي صدر خصوصي معاون ډوګلس لیوټ او د دفاع د پاره پرسنل اسسټنټ سیکرټری نصر بیرا اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن هم شامل وو. د ملاقات په وخت د پاکستان خارجه سیکرټر جلیل عباس جیلانی هم موجودو. ملاقات کې د خپل منځي زړه خوخه پچارو دوړخیزه تعلقاتو او د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د دوران خپل خبرو اترو کې د پاکستانی پوز مشر امریکایي پلاوی ته پډاګه کړه چې پاکستان افغانستان کې پوخ امن غواړي ځکه چې دا د ټولي سیمې لپاره ضروری دی. د دوی نوا چې د افغانستان بیا ودانې کې د پاکستان کردار ډیر اهم دی. د سرچینو په وینا پاکستان په امریکا غوږو کو چې د افغانستان لخوا په پاکستان کې دونکو حمله او لاسوهنو مخنیوي لړکې د خپل کردار تر رکړي. د پاکستان امریکای تعلقاتو او د دې کې درامه تکیدونکو کړګي چونو پاړه چې مشال ریډیو د دفاعي او پوزي چارو د کاربو پروفیسر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوی
ټینشن جو ہے وہ کم تو ہوئی ہے لیکن مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی.
کڑکیچ کم شوه دے خو په بش پړتوګا ختم شوه نه دی. البته وخت په وخت داسې دورې کول هم ډیره ښه خبره ده. تاسو قتل تیر څو اونو کې امریکایي فوزي مشرانو هم د پاکستان سفر کړی دی. نو زما په خیال ملاقاتونه ډیر ضروری سیز دي او تر څو چې پاکستان لخوا افغانستان کې او افغانستان لخوا پاکستان کې د لاسوهنې خبره ده دا دومره زر نه ختميږي. البته د معلوماتو او استخباراتو تبادله د پولو سار او گشت دا هغه چاري دي چې زه فکر کوم د کې به مرسته زیاته شي او دا شان به معاملات د قابونه بهر نه وزي
او اس طریقے سے معاملات قابو سے باہر نہیں جائیں گے.
د حسن عسکری په خبره پاکستان امریکا او افغانستان لپکار ده چې په کړکیچنو معاملو د تورونو الزامونو په ځای د مذاکراتو او ملاقاتونو لار خپل کړي. نو دې سره با یو طرف ته د مسلو حل الټول شي نو بل طرف ته با تعلقات هم د خرابېدونه بچ شي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو څو ورځې مخکې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته تللی و. هلته یې رسمن له اسلام آباد وغوښتل چې د ننګرهار ولایت له ګوشتې ولسوالۍ سره د ډیورنډ په کرښه لګول شوې دروازه د لرې کې پاکستان صلاح شو چې دا کار به وکړي خو د کابل د ونس رسم دا کار یې لا نه دی کړی. په دا اصل کې چې راتلونکي کال له افغانستان بهرني پوځیان وځي د کابل او اسلام آباد ترمنځ داسې مسلې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کوم شکل ورکړي. په دې موضوع پامیر ساحل رپورټ جوړ کړی.
د یکشنبه یا اتوار پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی خبریالانو ته وویل چې پر دې سربیره چې پاکستان صلاح شوی و چې د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ په سیمه کې به د ډیورنډ له کرښې لګېدلې دروازه لرې کړي خو بیا یې هم دا کار نه دی کړی.
زموږ چارواکي د پاکستان اسلامي جمهوریت د چارواکو سره په دې برخه کې په تماس کې دي ولې تر اوسه پورې ګوشتې ته نږدې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه دروازه چې پاکستاني فوج جوړه کړې وه هغه ځای پر ځای ده.
تر دې مخکې په بیا بیا د کونړ او ننګرهار او د افغانستان حکومت دا شکایت کړی دی چې د پاکستان لخوا د خلکو پر کورونو توغندي ورول کیږي. دا ډول ستونزې د 2014 زیږیز کال په تناظر کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز لرلی شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اړیکې چې خراب وي نو وړې مسلې هم غټېږي. دی وایي د دواړو هیوادونو لپاره تر 2014 زیږیز کال وروسته حالات ډیر مهم دي او باید د سولې او امنیت لپاره خپل تعلقات سم کړي.
دا یو طرز کې دا دلته دروازه دی او سوال ته جواب نشو دلته کې لاره خلا او سوال ته لاره بند شولا دا چلو شو دا مختلف خبرې پاتې تعلقات بد شي نو بیا دا خبرې وړې خبرې نه شي. افغانستان نه ګوره سوال سمرا جستیږي او ور ملکی فوجي نه خپل تعداد هلته ډېر زیات حدا پورې کمی او عملیات غي بحر شي. نو ما خیال هغه حالاتو باندې به هم د پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر اثر وغوي او دواړو لپاره به وي. نو اکل خبره خو به داره دی چې دا وړې وړې مسلې ځانته مستقبل ته ګوري د دواړو د خلکو ګټه ده د امن ګټه ده چې دوی دواړه خپله کې تعلق سم کېږي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه عبدالستار سعادت فکر کوي چې پاکستان هڅه کوي تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې نظام ړنګ شي.
کله چې فکر کوم چې ښایي پاکستانیان خپل طالبان هم را تحریک کی سه افغانستان ته راشي د علماو د ستواونه هم همدغه شیخ کاری او دلته به افغاني طالبان هم وي دا فشارونه بلا هم زیاتېږي د افغانستان یعنی پر ټول امارا باندې د نظام د سقوط لپاره پاکستان یو طرح لري.
پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي دی ګمان نه کوي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به افغانستان بې ثباته شي، ځکه چې دا نه یوازې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو مسأله ده، بلکې د دې دواړو تعلقات په سیمه او نړۍ اثر لري.
دلته خوښه چې ګورو د بین الاقوامي تعلقاتو باندې هم د پاکستان او د افغانستان خپل کې تعلقات ډېر اثر لري. د پاکستان او هند تعلقات، افغانستان او هند تعلقات، د ایران او د افغانستان تعلقات، ایران او پاکستان تعلقات، امریکې د دې ختی د ملکونو سره تعلقات، د ټولو تعلقاتو سره وګورئ چې چا هم تعلق خبره کوي، که د پاکستان او هند کوي، که د امریکې سره تعلق کوي، که د ایران سره کوي، نو افغانستان سره به دې ذکر راځي او افغانستان سره لازمن به
د شنن کو پان 2014 زیږیز کال یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان د سیاسي امنیتی او اقتصادي حالت لپاره مهم دی، او په دې صورت کې باید د افغانستان د بې ثباتۍ مفکورې پر ځای د اقتصادي همکاریو په ذریعه د سیمې د ولس سوکالي په پام کې ونیول شي.
اوریدونکو تاسو د پامیر ساحل ریپورت اوریده. د پېښور یو شمیر پولیسو ته د افغانانو سره د بد چلند له وجې سزا ورکړل شوې. یو مشر پولیس افسر چې نه غوښتل غږ یا ریکارډ شي، مشال رډو ته ویل چې د حیات آباد تڼیغه پولیس اهلکار چې افغانانو سره ناوړه چلند کو له خپلو ځینو څخه بدل شوې دي. په دې حقله اصرار تل ریپورت لري.
پېښور پولیس د افغان کډوالو نه د پیسو اخستو په تور کې ککړ یو شمیر پولیس اهلکار له خپل زړو ځایونو بدل کړي دي. یو مشر پولیس افسر چې نه غوښتل غږ یې ثبت شي، مشال ریډیو ته وویل چې د حیات آباد تاڼې او شاوخوا پولیس پوستو هغه پولیس اهلکار چې له افغانانو سره په ناوړه چلند تورن و لرې پرتو ناامنو او حساسو سیمو ته بدل کړي شوي دي. په دې اړه د حیات آباد تاڼې ایس ایچ او میر احمد خان مشال ریډیو ته وایي
کسانو کرپشن نه پریږدي بالکل، څوک چار سر دی تو څوک نوخار تو او څوک یو دی تو څوک بل دی تا کلکنه کرپ نو غلط کوي بالکل نه پریږدي.
د حیات آباد سرکل پولیس ڈی ایس پی بنارس خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی داسې پولیس اهلکارو خلاف قانوني کاروایی کوي، خو د پولیسو اوسنۍ بدلی د دوی دغلته په وخت پوره کېدو شوي.
دا ټولې بدلیانې کېږي شروع دي په ټول ډسټرکټونو کې، په دغه کې څه څه طریقه کار دی مطابق بدلیږي. چانه چې څوک پیسې واړي نو دغه لپاره خپل طریقه کار دی، خپل قوم دی، هغه یې کمپلینټ وکړي او موږ دغه چې کوم ډپارټمنټ انکوایري ده دغه د هغه شروع کړو دغه خلاف کاروایی وکړو.
بلخوا د سیمه ایزو چارو کارپوه عقیل یوسفزی له تیرې سمودې نه په پېښور کې د افغانانو په زورولو او د پولیس اهلکارو د بدلی په دغه اوسني قدم صدا سي غږیږي.
افغانان ته کوم شکایت د ډېر وخت نه وو هغه تر اوسه موجود دي. ما خپل کوم معلومات یې راغلي چې تر اوسه د افغانانو سره ما راغلي چې کوم چې د دې ورویا د یو عدد ته د زمين کې وی اړې د مهاجرت احساس هم د دې ځای اړې قدم خو کېدې شي، خو تر دې نه کوم دغه مدې چې د حکومت په پالیسي یو ریفلیکشن یا د دې یو رسیدګ نه مطرح نه کړی دی چې حکومت د پاکستان د افغانانو د سټیټ یا د دې د دې کوم ایشو د دغه مبارک کې پالیسي چې دغه ما نه کوم چې مخ هغه د دې چې کوم هدا کور ممکن دی د پولیس تر یا باندې دې د ټانکري او د دې باندې ځان چې د هغه د مشکل کې ورلا
د یادول ورده چې سمو د وړاندې د صوبای چیف سیکرټري له خوا پېښور پولیس ته ویل شو چې له هغه افغانانو سره د ناوړه چلند نه کوي څوک چې د پېښور بیلابیلو هسپتالونو ته درملنه لراځي. خو په تیر سموده کې چې د افغانانو د زورولو لړۍ زور نیولې، د پېښور پولیس چارواکو د حیات آباد او شاوخوا پولیس پوسټو شپږ دیرش پولیس اهلکار په دغه تور کې لری پرتو او ناامن سیمو ته بدل کړي دي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو ان ایس آر وای د خبر ایجنسی له تیرا سیمې څخه د جګړو او بدمنیو له وجې د بیکور شو خلکو رجسټریشن یې شروع کړی دی او خوښه یویش زره کسان یې له تر اوسه رجسټرډ کړي دي او باقی پاتې کسان به هم د دوی په وینا چې رجسټرډ کړي. په دې حق له احمد الله رپورټ لري.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان وویل چې د تیرا د متاثرینو په جلوزی کیمپ او نیو دورانی کیمپ صدا کې د رجسٹریشن عمل روان دی، خو زیاتره متاثرین د کیمپونو په ځای د خپلو خپلوانو او یا د کرایا په کورونو کې اوسېدل غواړي. نو په دې غرض یو ان ایچ سی آر د حکومت په مرسته د داسې متاثرینو د کیمپونو نه بهر هم رجسٹریشن شروع کړی دی، او دې رجسٹر شوي متاثرینو ته به د خوراکي موادو سره سره نور د ضرورت سامان هم ورکړی کیږي. نوموړی وایي
کی رجسٹریشن روان دی، یو خو کیمپ د پاره رجسٹریشن روان دی، یو آف کیمپ رجسٹریشن روان دی. نو دا وخت ټوټل یو 1850 آی ڈی فیز رجسٹر شوی دی د تیرا سا، او ډیر ژر به انشاء الله په کوهاټ کې یو سایت اسټابلش کړي، یو ان ایچ سی آر او ایف ڈی ایم اے او پی ڈی ایم اے. هغه نوې سایت به انشاء الله دا هفته اپریشنل شي، چې دا درې څلور سایت خلاص شي. هر هغه آی ڈی پی چې غواړي ځان رجسٹر کړي، هغه کولای شي چې په دا درې یا څلور سایت کې یو ته ورسي او ځان رجسٹر کړي.
چې مشال ریډیو د دنیا استم خان نه تپوس وکړو چې د تیرا یو شمېر متاثرین دا وخت په پیښور کې هم میشت دي، نو دغه خلکو رجسٹریشن لپاره په پیښور کې د سنټر جوړولو سره اراده لري؟
هر نوې پلان جوړیږي هغه د حکومت سره په مشورت باندې جوړیږي. فیل حال د حکومت د خاصه مرسته اشاره نه در راکول شوی چې په پیښور کې به نوې سایت خلاصېږي. یو ان ایچ سی آر شیلټر کلسټر کې لیډ اخی، نو یو رینټل سبسډی سټریټجی والا چې هغه د تیرا وخت سره جوړ شوی ده، دغه مطابق به په محدود د پیمانه باندې ډیر زیات چې کم خلک ضرورت مند دي آف کیمپ، او ته به چیک سور کال کیږي. لیکن زیاتره خلک سیدی هغه خپل افورد کولای شي چې هغه روان سي او خپل ځانو لپاره بندوبست وکړي.
د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ایف ڈی ایم اے اسسټنټ ډایرکټر عرفان الله نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې تر دې دمه څومره متاثرینو د تیرا سیمه نه کړي کړي دي، نو نو مولې وایي
تقریبا 6200 هم لیست شوی دي، 8500 او 3500 شامل دي. د دې لپاره چې دا کې زموږ کیمپ ته نیو جوړانی کیمپ ته هغه ته کې رجسٹریشن روان دي، او ځینې علاوه چې نور شامل دي نو هغه آف کیمپ کې په خپل ځای کې سیږي دي، ته په منتلي فوډ ملاويږي او سره ان اف آی کټس او هایجین کټس ملاويږي ورته.
یاد دی وی چې په دې رښتیو کې د خیبر ایجنسی په تیرا میدان سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان او انصار الاسلام ترمنځ نښتو لوجه د سیمه خلک په کډه کولو مجبور شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو تاسو مشال ریډیو اور د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. د پاکستان په مختلفو جیلونو کې د خزو لپاره د سهولتونو د نشوالي په اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې یو خو د خزو لپاره مناسبه سهولتونه نشته، بل دوی ته چې کومې غټې مسلې دي هغه د خزینه ډاکټرانو په جیلونو کې نشواله دي چې لا تر اوسه ورته پام نه دی شوی. په دې حق له رابعه اکرم خان یو رپورټ لري.
پاکستان کې کارکون کې د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی کال 2012 کلنی رپورت تر مخه د ملک په مختلف جیلونو کې تقریبا 1100 زنانه قید دي چې پکې شپږ دیرش د مرګ د سزا په انتظار دي. د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په جیلونو کې د اوسېدو حالت د ښځو لپاره سم نه دی. د نوموړي د وینا سره سم چې دا ښځې مختلف جرمونو لکه قاچاق، مرګ او مختلف ډلو سره غیر قانوني کارونو په کیسونو کې نیول شوې دي. دا زیاتوي
سب سے بڑا جو ہے مسئلہ وہ ان کے صحت کا ہے، کیونکہ زیادہ جیلوں میں
ٹولو غٹا مسئلہ چھے پا جیلوں کی دا خزو دا نو اغا دا صحت دا زگا چھے زیادتر جیلوں کی خزینہ ڈاکٹرانی موجودی نوی، او بل دا چھے دیری خزی دا سیوی چھے مجبوراً اغوی خپل بچی پا جیلوں کی زان سر ساتی، نو معشومان لپارا ہم دا غا ماحول صحی ندے خدا دا دا غا خزو مجبوری وی. دا غا رنگ دا غٹو خارونو پا نسبت وڑو کی خارونو کی دا جیلوں حالت سم نوی. په جیلونو کې ښځو لپاره مناسبه سهولیاتو د نشوالي په اړه د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي اسیم ملک وایي چې هغه د بشري حقوقو کمیشن دغه رپورت سره اتفاق کوي.
که تاسو ګورئ په جیل کې کوم زنانه اوسېږي، هغه کنډیشن واقعي چې کوم دي دومره حد پر خراب دي چې هغه سره یو خدای شي ماشومان چې کوم دي هغه ماشومان هغه سره پاتې کیږي بغیر د څه جرمه هغه سره کېږي. نو دا رسې هغه ته واقعا هغه سهولتونه چې خصوصا د ښځو او ولې سره ضروري پکې دي هغه فقدان دي، او دا فقدان چې کوم دي لږ سوه د پرې ځنې غیر سرکاري تنظیمونه چې کوم دي هغه باندې کار کوي، خو حکومت په سطح باندې د هغې هیڅ داسې اقدامات نه کوي.
د اسی ملک په وینا چې کم غیر سرکاري ادارې په جیلونو کې د ښځو حالت ښه کولو لپاره خپل کوشش کوي، نو په کار ده چې حکومت دې دی پورې رسیدو لپاره خپل طریقې کار او اجازه نامه کې اسانتیا راولي. کله چې مشال ریډیو د پاکستان د بشري حقوقو وزارت سیکریټری سره په دې اړه د خبرو کولو کوشش وکړو، نو ورسره خبرو کولو کې کامیاب نه شو. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیو، تاسو ته باید ووایو چې سبا باندې موږ تاسو یو ځل بیا له څلور څخه تر پنځو بجو پورې د قبایلي سیمو په اړه باندې چې کوم امیدواران دي دغو ترمنځ د بحثونو په لړ کې د خبر جنس څخه یو بحث دراورو. اوس د خبرونې په نیمه کې یو له ملیحا مرزاده د خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان د لوګر په ازرو لسواله کې د منګل خېلو په درسي مکه جې د طالبانو د کنټرول لاندې علاقې ده. تیر ماخام یو هلیکاپټر بیړنی ناست کړی دا وسورلې چې افغانان، یوکرینی او ترکان پکې شامل دي طالبانو نیولې دي. د لوګر ولایت چارواکي د دغو کسانو شمیر لسخای چې مخکې جوړ شمیرې خودل شوی وي و سوالو طالبانو د پیښې پر منلې ویل دي چې یو لس کسانی لزان سره بیولې دي. د دې دوی وایي چې د دن علاوه د دوو نه علاوه نور امریکایي سرتیری دي. د اتوار په ماخام د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا قائم مقام استازی ډیوډ پیرس په مشرۍ کې یو پلاوی د هیواد د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ولیدل. په ملاقات کې د خپل منځي دلچسپي په شارو دوړه خيزه تعلقاتو د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوي. د پاکستان نگران حکومت په د پخوانی پوزي امیر پرویز مشرف خلاف د غداری کیس پر مخ نه بوزي. د ګل پورز د پاکستان د سپریم کورټ دغه بیان په ډاګه شو چې پکې ویل شوی دی داسې قسم فیصله د نگران حکومت د منشور بهر ده، نو باید نوی حکومت دغه فیصله وکړي. افغان او اتحادي ځواکونو نن د خالی پورز په بلخ ولایت کې د کاروایی پر مهال د پاکستان د اسلامي تحریک یو لوړپوړی مشر پیدا محمد د وژنې پخلی کړی دی. بلخوانو افغان او ائتلافي ځواکونو د زیارت پورز په میوند لسواله کې په کاروایی کې یو طالب مشر ملا حیات الله وجل شوی دی. افغان چارواکی وای د برسلز په غونډه کې بعد افغانستان او نیټو ترمنځ ستراتیژیک اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اړوندو موضوعاتو خبرې وشي. د نیټو د غړو هیوادونو د بارنیو چارو وزیران په سبا د سه شنبه او د چهار شنبه په ورځ په برسلز کې په خپل غونډه کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا په باسټن ښار او د میساچوسټ ریاست په نورو ښارګوټو کې بنند د باسټن د بمی چاودنو په یاد خلک د یو منټ لپاره چوپتیا غوره کړي. دغه چاودنې اټکیوه اونې مخکې شوي وي. امریکا د دفاع وزیر چاکیګل بنن په بیت المقدس کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون نورو چارواکو سره ملاقات کوي. د خبرو اترو تمرکز به ایران وي.
د یو لسم مې انتخابات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او یو په دې غړې کې لږ څنګه چې تاسو معلومه ده د مشال ریډیو روسي غړې د نه ساده خبرونه په لړ کې په دې کې تاسو ته موږ اکثره هغه سه ریپورټونه دراوړو چې هغه د انتخاباتو په اړه باندې د انتخاباتو په اړه باندې شروع د ای وی مطبوعاتي کتنې څخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکلي په داسې حال کې چې راتلونکو مې میاشتې په 11 تاریخ انتخابات کیږي. سیاسي ګوندونو خپل کمپاینونه پیل کړي، خو په دې لړ کې منځلارو ګوندونو ته د طالبانو لخوا سخت خطرونه موجود دي چې له وجې طالبانو سره خواخوږي لرونکي ګوندونه د صوبایي او قومي اسمبلی او ډېر سیټونه ګټلی شي. د دې مقالې غټ کې ز بشیر غوښته توایم. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې پاکستان کې منځلاري سیاسي ګوندونه د طالبانو د خطرونو او ګواښونو باوجود په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو دوی عامې جلسې نشي کولی او تر ډېره خپل کمپاین د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر وړو وړو ډاکومنټري ویډیو او ټلیفونونو له لارې کوي. په رپورت کې راغلی چې د منځلارو سیاسي ګوندونو په مخ کې د دې خنډونو फायदा مذهبي سختدریزه سیاستوالو او د طالبانو ملاتړو سره رسیږي. د تیرې پنځشنبه یا زارت پورز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند پر یو جلسه برید کې خوښ شپاړس کسان وژل شو، خو تر دې څو ساعته مخکې د جمعیت علما اسلام ګوند یو امیدوار مولانا جلیل جان د پیښور په یو بل سیمه کې بغیر له کوم مشکله جلسه وکړه. په داسې حال کې چې مولانا جلیل جان تر جلسې وروسته بغیر له کوم محافظه دکان په دکان وګرځید او ملاتړو یې په ګلان وشیندل. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د همدغه فرق له وجې څېړونکو اندېښمن دي چې پاکستان کې به راتلونکي انتخابات د سخت دریزو په ګټه تمام شي، ځکه چې دوی د طالبانو خلاف خبره نه کوي او د صوبایي او قومي سملي او چوکیو ګټلو کې به ورته کوم غټ مشکل نه وي. د آزاد خیال او منځلارو ګوندونو غړي د دوی په مخ کې پراته خندونه د دوی د لاسونو تړل بولي. د اژانس ترمخه د عوامي نېشنل ګوند یو امیدوار او د خیبر پختونخوا د اطلاعات او پخوانی وزیر میا افتخار حسین چې په سخت حفاظت او کلکه پیره کې په خبر کې په خپل دفتر کې ناس وو وایي چې یو څوک د چا لاسونه وروتړي نو هغه به بیا جنگ څنګه کوي. میا افتخار حسین د پبو نه د صوبایي اسمبلی سیټ ته ولاړ دی خو سره له دې چې پبو له پیښور یوازې 40 کیلومتر لرې ده. میا افتخار د ورپیخو خطرونو له وجې هلته د کمپاین لپاره نشي ورتللی. نوموړی مجبوره شوی چې د کمپاین په لړ کې ویډیو جوړه کړي چې پکې د هغوی د حکومت د وختونو ترقیتی کارونه او پښتنو لپاره د هغوی قربانۍ لیدل کېږي. د هغه یوازینی زوی هم طالبانو وژلی و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی بل طرف ته د نوشری په مشرۍ مسلم لیگ د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي ټول ګوندونه په آرام او بغیر د کومې امنیتي مسلې جلسې کوي چې پکې په زرګونه کسان برخه اخلي او دا ځکه چې دوی د سخت دریځي او طالبانو په اړه نرم دریځ لري.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لکه څنګه چې تاسو لږ مخکې د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په دغه مقاله کې واوریدل چې په کې ویل شوی و د پاکستان کې چې کوم منځلارې ګوندونه دي هغوی د مشکلاتو سره مخ دي او په خپل کمپاینونو کې ډېرې ستونزې لري. دوی نشي کولی چې خپل کمپاینونه وکړي ځکه چې طالبانو دوی ته ګواښونه کړي دي او وایي چې په دوی به حملې کوي. په هغه کې عوامي نېشنل پارټي هم شامل ده. له بلې خوا په دغه مقاله کې دا هم ویل شوی و چې ځینې سیاسي ګوندونه چې د طالبانو په اړه باندې نرم دریځ لري، د سخت دریځو په اړه نرم دریځ لري، هغوی په اسانه باندې په مختلفو سیمو کې جلسې کولای شي. په دې کې مذهبي ګوندونه شامل دي، مسلم لیگ، نواز شریف ګوند یادونه پکې شوې، او د تحریک انصاف چې د عمران خان په مشرۍ باندې هغوی خپلې انتخاباتي هلې ځلې کوي دا هغوی نوم پکې یاد شو. په همدې اړه تاسو ته رپورټ درورو چې په ډېر اسماعیل خان کې د تحریک انصاف یو جلسه شوې او دغلته عمران خان ورغلی و او د ډیرو خلکو په مخ کې جلسه وکړه.
په دامو کې عمران خان د ډیر اسماعیل خان په بیساکی ګراوند کې د ډیر اسماعیل خان ټانک او سدونکو او د سولي وزیرستان قبایلون ته خطاب وکړل. دا غوي د وینا ځنې مهم ټکی په دا رنگ دی. زد دستاسو سره ولاړیم، ما ته هم صرف دستاسو ضرورت دی. موږ به په پاکستان کې نوی تعلیمي نظام راوالو. غریب امیر د پاره به یو نظام وي. موږ به درجوتو چې په پاکستان کې امن راوالو. عمران خان د وزیرستان قبایلون ته ژغ ور وکړه. ما ته معلومه ده چې د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو نه په لکونه قبایلون به کوره شوي دي، خو د ستاسو د پښتنې څوک نشته دی. موږ به د ستاسو پښتنه کوو. موږ څنګه ه چې د امریکې د جنګ نه ووځو، د خلکو کورونه او ړنګ سکولونه به جوړوو، روزګار قرضې به درکوو، د ستاسو ملاتړ به کوو. په تاسو چې کوم ظلم شوی دی، دغه ظلم په ختمول کښې به ه د ستاسو امداد کوو. د ډیر اسماعیل خان ټانک اوسیدونکي او د سولي وزیرستان قبایلونو ویایي چې د ډیر اسماعیل خان اوسیدونکو غټو سیاسي مشرانو په ډیر اسماعیل خان ښار کښې لیا انتخابي جلسه نه ده کړې، خو عمران خان د یو سیاسي ګوند اولنی مشر دی چې دلته یې د انتخابي هلو ځلو اولنۍ جلسه وکړله.
د فاټه د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو د فاټه د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو پنځو بجو په منځ کې له مشال ریډیو نه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، موږ به د مشال ریډیو څخه کوشش کوو چې تاسو ته د قبایلي سیمو څخه د هغه کاندیدانو یا د امیدوارانو ترمنځ بحثونه در واورو، چې په انتخاباتو کې ولاړ دي. نن د مومندو په اړه باندې دا بحث تاسو ورته او سبا له څلور څخه تر پنځو بجو پورې د خبري ایجنسی د حلقه ان اے پنځه څلوېښتم په اړه باندې تاسو دا غزې د خلکو چې کوم مشکلات په اړه باندې د امیدوارانو ترمنځ بحث اوریدل شي دا تاسو ته سبا خبريږي. استاد صاحب مبارکه در خبرو د خبر پښتونخوا گورنر شوکت الله خان پرون د مشال لړیو سره په یو ځنګړی مرکه کې ویل چې په قبایلی سیمو کې باید پر امن ټاکنو لپاره کوششونه وکړي او هر څه چې د وسه کېږي هغه به خامخا ترسره کړي. د هغه سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړه او په سر کې ته همدغه پوښتل دي چې قبایلی سیمو کې به انتخابات څنګه وشي.
دا څوک نشي ویلی چې یوازې فاټا یا خیبر پښتونخوا، خو الحمدلله موږ دا ویلی شو چې د نور کل په نسبت باندې خلک خو خلکو ته ډېره دغه ښکاري، خو دغه الیکشن سرګرمیان هم چالو شوې او الحمدلله خلک آزادانه تور باندې ګرځي. نو دا د الیکشن د ورځو واقعات په دا پخوا به هم کېدل، نو دا لږې ډېرې مسلې شته دی، خو موږ به مایوسه کېږو نه. الحمدلله خپل د ملک لپاره، د خپلې خاورې لپاره، د خپلو ورونو لپاره دا سیستم به
نو. گورنر صاحب د دې حالاتو چې کم تاسو هم ذکر وکړو او کم رسنو کې مرضی او خلکو سره مو په خاصه توګه عوامي نشون ګون سره ډیر غم ده، د دې لپاره تاسو کم ګامونه پورته کړی د امنیت لپاره؟
بالکل، د دې د جوې پر از دلته زمونږ ټول صوبو د وزیر اعظم سره میټینګ وشو او پای کې راټولې خبرې مختلف زاویو نه ډیسکس شوې دي او کم متعلقه خلق چی دی اغیی خبری مورید لیل دی او پا دی بانی روان ورزو کی کارم شروع شوه هم دی او باقی دا دی مختلف گامون اخیستل لکه مختلف پارتو سره که ناستل مختلف خلقو سره چی کم خلق الیکشنو تولال دی اغیی تا سیکیورتی ورکول که فاتا کی دی اغیی خیبر پختونخوا کی دی که اغیی پاکستان پا نور ویسو کی دی. نو هر یو کوشش زمونږ دی چې هر یو امیدوار ته د هغوی د خوښۍ د سیکیورټي خلک مونږ ورکړو.
گورنر صاحب، په قبایلي سیمو کې د تیرو سو کلونو راهیسې پوځي اپریشنونه روان دي او په باجوړ سیمه کې خو دغه اپریشنونه پای ته ورسېد، په مومندو کې هم، خو په قبایلي سیمه خیبر کې لا اوس هم دغه اپریشنونه روان دي او دغه سی په جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې هم. د دغو اپریشنونو د خاتمې کم تاریخ تاسو ته معلومه دی یا تاسو یولس ته وایي؟
تاسو خیالو کوي دا مسله د اپریشنونو مخکې ډیره زیاته وه او اوس که په هغې نظر واچوې نو هغه لیول باندې نه ده، خو بیا هم شته دی هغسې لکه چې څنګه نن څلور پنځه کاله مخکې کوم حالات و. الحمدلله حالات هم نه دي، خو یوازې قبایل به نه ګورو، مونږ که وګورو کراچۍ کې هم دغسې سټنګ اپریشن کېږي یا داسې دغه کېږي. زه دا نه وایم چې ګنې دا یوازې ټوټل یوازې ګنې دا اپریشن حل دی، یوازې اپریشن هم حل نه دی. د هغه ځای کوم خلک چې دي د غزه لوکل خلک بیا چې د هغوی نه مثال مسالې برابر نه شي یا هغه برابر نه شي، نو بیا د حکومت او د فوج یو دا مجبوري راشي چې هغوی مجبور شي او داسې حالاتو ته دا خبره ورسي.
تاسو خبره وکړه چې دا غدي ځایي خلکو د دې نه مخکې تاسو مومندو ته تللي وئ، هلته کې مو د یو جرګې تابعیا کړې وه. تاسو به بار بار ویلي وو چې د طالبانو سره به د خپلو جرګو د لارې خبرې کوو، نو د طالبانو سره د دغو مذاکراتو په اړه باندې څه پرمختګ شوی دی؟
زموږ لپاره دا خاوره چې دا ټولې همیشه پکې جرګې کېږي، کله ورانی شي کله سازي شي، دا نه چې ټول عمر ځینې ورانېږي یا ټول عمر سازېږي. زه دا هم نه وایم چې ځینې خبرې ورانې شوي دي یا سازې شوي دي. مسله دا ده چې د هغې نیچر ته به ګوري چې کوم ځای کې د پښتنو تړه څنګه ده، کوم ځای کې رواج څنګه دی، کوم ځای کې لار څنګه ده. نو هغه وخت کې یو موو شروع شوی و، یو سلسله شروع شوې وه، هغه سلسله اوس هم هغه جرګمار د قبایلو هماغه مشران دي، هغوی اوس هم په یو ځای کې په یو خاوره کې د هغې یو کوشش روان دي چې مونږ د امن طرف ته خبرې بوزي. کامیابي ناکامي د هغې بیا وروسته دغه دی، خو بیا هم زمونږ خاوره زمونږ د علاقه چې ده د خبرو اترو علاقه ده،
په خبرو اترو باندې ډېری خبرې جوړېږي نو ډېری ورانی.
نو نو گورنر صاحب په دې اړه باندې کومې رابطې شوې دي؟
زه خو دانه شوم ویلې چې کومې رابطې شوې دي یا نه دي شوې. او انشاءالله چې صحیح راتلونکي ورځو کې به انشاءالله
د ایف سی آر خبر چې ایف سی آر اولس مشر ایف سی آر کې امینډمنٹ کړی او داغه اجتماعي چکم قانونو هغه اوس هم ډیر خلک وایي چې په قبایلی سیمو کې عملی نه دی.
دې کې شک نشته دی خو زمونږ قبایل هم دا بدقسمتي ده چې هغې په کار ده چې ما خو ورته دروازې کلاو کړی دي په کار ده کار داسې اجتماعی کمین کی رادی کی سنا دا چایی ما تا دی وی تا دا غی رو ری ما زن خلق پا دیم دا غدی چی دا الیکشن دی نو زو دا دی نداد کو ما چی زن خلق دا اعتراضی چی باید خلق سر نمیلاوی گی نو دا دی الیکشن نپس انشاءاللہ چی دا چا سا دا سی ذاتی مشکلاتی هم رادی دی کدا سی پولٹیکلی دا چا سر دا سی سمزیاتی کئی او پرسنل کپیسیٹی کی کئی دا غی دا ٹک ٹاک تا پوست کو ما.
د خبر پختونخوا د گورنر انجینر شوکت الله خان سره مو زموږ د همکار مجید بابر مرکا اوریدله. د خبر پختونخوا په سرخر پیښور کې په پریس کلب کې د آزاد او بې پلو انتخاباتو لپاره د مدیری ټولنې د شبکې فری اینډ فیر الیکشن نیټورک د خوانه یو سیمینار وشو او دوی ویل چې په زرګونو د مدني ټولنو کارکوونکي بعد د روانو ټول ټاکنو څارنه کوي. په دې هکله نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې ورو.
مدنی ټولنې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک په پاکستان کې د روان ټول ټاکنو د مجموعي څارنې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې په یو دستور کې د مدنی ټولنې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک د سوري لاندې کارکوونکي د یوې مدنی ټولنې پروګرام کوارډینیټر زبیر امبیا مشال ریډیو ته وویل چې د مدنی ټولنو 3000 کارکوونکي به د روان ټول ټاکنو څارنه کوي او په روان ټول ټاکنو کې د امنیت ستونزه یو لوی ننګونه ده.
الیکشن کمیشن ته موږ هغه باندې پرشن اچولې دي چې تاسو د جسم نوم چې کینډیډیټس دي تاسو ته سکیورټی زیات کی ولې چې دی ورس کې د نړۍ حق به چې دا خپل جلسې وکړي ولې چې جلسه باندې کې نو کسان به څنګه چې کوم دي کنوینس کوي اوس نن سبا چې کوم دغه دماکه شروع شوه دي نو دا یو هغه ډی موټیویشن چې کوم دي دین راځي عوام چې کوم دي بیا غریږي خصوصا فیمل چې کوم
په پېښور پریس کلب کې د مدني ټولنې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک د سوري لاندې رابلل شوې دی غونډه کې د پېښور د ان ای سلورمي ټولو کاندیدانو ته بلنه ورکړې شوې وه خو په دې غونډه کې زیاتره آزادو کاندیدانو ګډون وکړو او دوی د دې غونډې پر مهال خپل منشور وړاندې کړو او په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو یې نیوکې وکړې.
زما نوم خو شوکت مومن دی د ان ایف اور آزاد امیدوار کینډیډیټ یم او د پی کے گیار هم آزاد امیدوار کینډیډیټ یم. زه خو دا ویم چې د پاټو تر کومه حده پورې تعلق دی نو پاټه خو یوم زدا سی نه وینم چې اغې نه به عوام مطمئن وي صرف مداریتوب دی او خلکو ته چې کوم دی عوامو ته مارګډوم نو لګډوم هغه یو خبره ده صرف مداریتوب دی په حقیقت کې چې کوم دی سو کوم د عوامو مسلې نه حل کوي.
زما نوم سید هزار امین شاه دی آزاد امیدوار ولاړم د ان ایف اور نه. زما تعلق د
خبر ادا دا اسلامی پارٹی نن وی مونږ شریعت کو دا کو واګه کو خودی تر اوسه پورې ولی 500 کالو کې ډیر ولی ار صدا خودی 500 کالو کې نه شریعت نافذ کو لکه دی وی مونږ دا کړی دی اغم کړ کارونه هم کړی دی نو دا دونه مسلې ولی
زما ګول وزیر شاهین نوم دی جی او ان ایف اور کینډیډیټ هم جی اسلامی پارٹی نه کمی دا سه بوویو نو هغه هو دی اور دی اخستو لپاره بس دا زه خو بده ویم چې دا هر به استعمال کړو چې موږ شریعت راولو جی بس دا غي مقصد دا و جی د اسلام په اسلام آباد ته تلل جی.
خو په دې دستور کې د ان سلورمي حلقې لپاره د عوامي نېشنل ګوند جماعت اسلامي پاکستان پیپلز ګوند کاندید د آزادو کاندیدانو د راپور تکړی د پښتنو د جواب ورکولو لپاره موجود نه وو. د پېښور په ان سلورمي حلقې کې د پېښور په کوهات روډ ناره مسیمی متنو بډبیرا بازید خیل او د اف ار پېښور سره لګیدلی نور کلی شامل دي. دا چې په دې نارام سیمو کې به خځې سرنګ په روان ټول ټاکنو کې خپل رائے اچوي د دې پښتنې په جواب کې په دې دستور کې د خځو د وټونو لپاره یوې کارکونکي مشال ریډیو ته وویل
د زمانو صبر دې اور از طرف نه موږ راغلی یو فوق هند سایت نه کنه نو مزه دا ویم چې فیمل بالکل روزي اغه وټونه باندې اغه راوتل پکار دي ځکه چې دا فیمل حق ته چې راغی ووټ کاست نه کی نو اغه به سبا خپل ګورنمنت ته سوي چې موږ خپل حق راغی په کم بیس باندې ورته وي عمر ګوجون خدای الله طرف نه دی اخ یو ورځ مقرره ده پاکستان کې خدای ته حالات پختله معلوم دي چې څنګه دي کنه او که جرم ټول کور کې کینو داسې نو داسې خونه کیږي داسې خو بیا نه چلیږي
د مدني ټولنې فری اینڈ فیر الیکشن د کارکونکو په وینا د روان ټول ټاکنو لپاره 80% خلک خپل رائے ورکولو لپاره چمتو دي خو کچيري د امنیت ستونزې ته سم پاملرنه اونه کړې شو نو کېدې شي په 11 مئی د اوټونو د چولو په شرحه بد اغیز پرې وځي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو مشال ریډیو او اوس په د خالد خان د خبر پښتونخوا د کوهاټ او د هنګو ضلعو په اړه وورو چې دغلته انتخاباتي هلې ځلې څنګه کیږي او امیدواران پکې څوک دي
دا خیبر پختونخوا کوارد ضلع کې راتلونکي ټول ټاکنو یو اهم اړخ دا هم دی چې دغلته د عوامي نیشنل پارټي په خوانه د قومي اسمبلی خزینه غړي میرمن خورشید بیگم د کوارد قومي اسمبلی ان اس وار لسم د پاره د خپل ګوند کندي ده چرته چې جمعیت العلماء اسلام مسلم لیگ نواز تحریک انصاف او پاکستان پیپل پارټي خپل مضبوط امیدواران مقابله ته راوستي دي د کال 2008 ټول ټاکنو کې د عوامي نیشنل ګوند پیر دلاور شاه د کوارد د قومي سیټ تلو خدا زل هغه د پیپل پارټي په ټیکټ الیکشن کوي د غشان جمعیت العلماء اسلام د کوارد په خوانی ناظم او د شتمن کورنې سیټ گوهر سیف الله خان مسلم لیگ نواز ملک اسد پاکستان تحریک انصاف شهریار افریدی او متحده دینی محاز عبید الله هدری خپل امیدواران ټاکلی دي د خپل الیکشن کمپاین او سیاسي حلو زلو په حق لا میرمن خورشید بیگم مشال ریډیو ته وویل چې تیر وختونو کې هغه د ټولو نزيات د پرمختګ پنګه په کوارد ضلع مصرف کړی دا او هغه خوشبینه ده چې د خپل خدمت په بنیاد به د سیمې خلک هغه ته اوټور کوي د کوهاټ یو قومي اسمبلی او درې صوبائی اسمبلی چوکو د پاره ټول 15,300 رجسٹر اوټنه دي او بیا د کوارد خار او کلیوالو سیمو کې بیلابیل کامونه او د مذهبي فرقو خلک آباد دي د کوارد یو ځای خبريال یاسر وای چې په کوارد کې د سیاسي ګوندونو او نظریاتو نه زیات شخصي اثر او رسوخ شمیر کیږي شان د اورګزو او کرم ایجنسی په پوله پروت په هنګو ضلع کې هم سیاسي ګوندونو د یو قومي اسمبلی او دوه صوبایي اسمبلی چوکو د پاره خپل امیدواران مخې ته راوستي دي چې د ان ایچ 14 هنګونه د عوامي نیشنل پارټي په خوانی ایم ان ای پیر حیدر علی شاه د جمعیت العلماء اسلام مولانا حسین جلالی حاجی شیر زمان اورګزی او ملک خالد فهیم امیدواران دي د صوبایي اسمبلی د پاره د جمعیت العلماء اسلام عتیق الرحمن مفتی سید جانان او د عوامي نیشنل پارټي سینیټر نبی بنگش فرزند ارشاد نبی بنگش مقابله ته راوتی دي خو بیا د خیبر پختونخوا د هنګو ضلع د امنیت په لحاظ ډیره حساسه ګڼل شي او ځای خلک وایي چې هیڅ یو ګوند یا امیدوار په آزاد توګه الیکشن کمپاین نشي کولی د هنګو خار یو ځای خبريال د عمر فاروق په وینا په ضلع کې یو کم شپېته پولنګ سټیشن انتهایی حساس ګرځول شوی دي او امیدواران ډیر په احتیاط خپل انتخابي مهم چلوي داونه زا چې تیر ټاکنو کې عوامي نیشنل پارټي د کوهاټ او هنګو قومي اسمبلی سیټونه ګټلې وو خو دا ځل جمعیت العلماء اسلام پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز خپل نظریاتي ملګرو یا غړو پځې د سیمې شتمن او با اثر خلکو ته د قومي او صوبایي اسمبلی چوکو د پاره ټیکټونه ورکړې دي خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو خالد اوریده خالد خان مو اوریده اوریدونکو امریکایي ورسپانې نیو ټایمز لیکلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې عوامي نېشنل پارټي ته د خپل سیاسي هلو ځلو باوجود ډیر زیات خطرونه او ستونزې موجود دي. نیو ټایمز او ورسپانې په نوخار کې د عوامي نېشنل ګوند یو امیدوار شاهد خان انتخاباتي کمپاین ته کتنه کړې. بوروال کاکړي غټ کې دی ته وایي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د مقالې په پایل کې لیکي له نوشاره د صوبای اسمبلی امیدوار شاهد خان په داسې حال کې ممکنه وټرانو غریبانو کروندګرو او کلیوالو سوداګرو ته وینا کوله چې د هغه وسلوال کسان پر بامونو ولاړو او د شاوخوا سیمو څارنه یې کوله. ورسپانه لیکي شاهد خان چې کله د قربنو لخوا وړاندې کړل سوي خواړه وخوړل نو په ډیره چټکۍ سره خپل هغه موټر ته وخاتی چې د امنیت ساتونکو ورته ولاړو. شاهد خان ویلی ځای خلک دلته امنیت شنه شي نو دا بشوي چې دوی روان سي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو بریدونو د مئی پر 11 نیټه تر ټاکل سو انتخاباته وړاندې سیاسي فضا بالکل بدله کړې ده. په تیرو څه کم دوه اونیو کې اورپکو پر عوامي نېشنل ګوند څلور بمې چاودنې او یو د لاسي بم برید کړی دی. په دې کې تر ټولو خونړۍ پېښه هغه وه چې د تېرې سه شنبې په ورځ یو ځانمرګ برید 19 کسان ووژل او په لسګونه یې نور ټپیان کړل. نیویارک ټایمز زیاتوي که څه هم وسلوالو طالبانو خلکو ته له داسې غونډو د لرې پاتې کېدو خبرداری ورکړی دی چې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټۍ او په کراچۍ کې میشت متحده قومي موومېنټ رابللې وې، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په خاصه توګه عوامي نېشنل ګوند په نښه کړی دی. ورسپانه د سیاسي او امنیتی چارو د کارپو اسد منیر لخلیلی کې چې وسلوالو طالبانو پاکستان يرغمل کړی دی او هر هغه فعالیت کوي چې دوی غواړي. مقاله لیکي اورپکو په تیرو 15 کلونو کې د عوامي نېشنل ګوند 100 غړي وژلې دي چې دوه د صوبای اسمبلی غړي او یو د صوبې مشر وزیر هم پکې شامل دي. بل پلو په کراچۍ کې هم یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د عوامي نېشنل ګوند 40 غړي وژل سوي دي او هلته د یاد ګوند فعالیتونه په ټپه درول سوي دي. په 2009 کال کې له یو ځانمرګ برید څخه ژوندی پاتې سوی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان له اسلام آباد د انتخاباتي کمپاین څارنه کوي. د ورسپانې په لیکنه په نوشار کې د عوامي نېشنل ګوند امیدوار شاهد خان زیاتره وخت له شپې وړې وړې غونډې کوي او لومړی خپل کسان د غونډې ځای ته واستوي چې د امنیت جاج واخلي. نیویارک ټایمز د شاهد خان له خولې لیکي چې عوامي نېشنل ګوند بدلون غواړي خو لاسونه تړل سوي دي.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیب کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د ناسا ته خبرونه روسي شبي دي له ملیحا مرزاده د خبرونو لنډی زور.
د افغانستان د لوګر په اسره ولسوالۍ کې د منګلخېلو په دره سیمه کې تیر ماښام یو هلیکاپټر بیړنۍ ناسته کړې ده او سورلې چې افغانان، یوکرینی او ترکان پکې شامل دي طالبانو نیولې دي. د لوګر ولایت چارواکي د دغو کسانو شمیر لسخای چې مخکې جدا شمیرې ښودل شوې وي. په سوالو طالبانو د پیښې پر منلې ویلې دي چې یو لس کسان یې له ځان سره بیولې دي. دوی وایي د دوو نه علاوه نور امریکایي سرتېري دي. د اتوار په ماښام د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا قائم مقام استازي ډیوډ پیرس په مشرۍ کې یو پلاوی د هیواد مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره ولیدل. په ملاقات کې د خپل منځي دلچسپي په چارو، دواړه خیزه تعلقاتو او د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوي. د پاکستان نگران حکومت په د پخواني پوزي امیر پرویز مشرف خلاف د غداري کیس پر مخ نه بوزي. د ګل پورس د پاکستان د سپریم کورټ دغه بیان په ډاګه شو چې پکې ویل شوی دي داسې قسمه فیصله د نگران حکومت منشور بهر ده نو باید نوې حکومت دغه فیصله وکړي. افغانو اتحادي ځواکونو نن د خالی پورس په بلخ ولایت کې د کاروایي پر مهال د ازبکستان د اسلامي تحریک یو لوړپوړی مشرف دا محمد د وژنې پخلی کړي. بل خوانن افغان او ائتلافي ځواکونو د زیارت پورس په میمند ولسوالۍ کې په کاروایي کې یو طالب مشر مولا حیات الله وژل دي. افغان چارواکي وایي د برسس په غونډه کې به د افغانستان او نیټو ترمنځ ستراتیژیک اړیکو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اړوندو موضوعاتو خبرې وشي. د نیټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به سبا د سه شنبه او د چهارشنبه په ورځ په برسس کې په خپله غونډه کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د د امریکا په بوستن هر او د میساچوسټ ریاست په نورو خارګوټو کې باندې د بوستن د بمی چاودنو په یاد خلک د یو منټ لپاره چوپتیا ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل بنن په بیت المقدس کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون نورو چارواکو سره ملاقات کوي. د خبرو اترو تمرکز په ایران وي.
اوریدونکو د ملیحه مرزاده د خبرونو د لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. که په دې څپو پاتې شوی نو ډیوا ریډیو اوریدلی شئ. اوس درڅخه زه بشیر ګواک د ټولو همکارانو په استازیتوب اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.